السلام علیکم دا زده رادیو قدرمن اوریدونکو د دې یو ساته پښتو خبرونه په سر کې موزه قاسم سلیمان او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کو په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او خبري مطالب درته لرو په د سر موضوع مو په راپورونه کې دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي څو هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي نور مسائل هم لرو خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا یو شمیر مسولینو پر امریکا تور لګولای چې د اداري فساد مسله ذکر راپورته کړي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوړه نسو د غرض د امریکا د بارنۍ چارو وزیر جان کری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بارنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي د هرڅه وروسته درته وړاندې کیږي لومړی د افغانستان کورنی خبرونه سفیر الله ستانکزی اوروي
افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکارۍ سازمان شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته ولیږي او د انتخابات خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر کارکوونکي له دندو لرې شوي د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي سوداګر او اقتصادي کارپوهان راتلونکي میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري د ولسی جرګې غړیو له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شوی خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي د کمیسیون یوې غړي شریفه زرمتی وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم دغه کارکوونکو قرارداد په همدې می میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ سره کې نه لګیږي
بدبختانه په دوه مسی نړیوالو کله سي خپل بودیجه قطع کړ په کمیسیون باندې د مخه وخت را پدې خو دولت دا امکان نه لري چې د زرو کسانو په شاوخوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارمندانو ته په عاجله بڼه باندې ورته معاش ورکړي
بیرمن شریف وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالیه وزارت سره خبري روانې دي د دې مخې دغه کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته ویلي چې نړیوالې مرستې ورسره بندي شوې او لامل یې کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکونکي له لاسه ورکړي او د افغانستان د کرنې او بولګولو وزیر وایي پراتلونکو سلو ورځو کې بعد د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو هڅه کوي او سړې خونې جوړوي اسد زمیر نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د خپل کاري پلان د بیانولو پر مهال ویل چې دغو ټولو پروګرامونو د عملي کولو لپاره بودیجه په واک لري ښاغلی زمیر وویل د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو لپاره به د اوبو لګولو پروژې پیاوړې کوي د باغدارۍ مالدارۍ او تحقیق برخو ته به هم کار وکړي تر اوسه پورې درې وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي او تمه ده دا لړۍ د ولسمشر لژمنې سره سم همداسې دوام پیدا کړی دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید تر اوروي
د بلوچستان ایالتي حکومت نن درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې ووژل شول نن په کوټه کې د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کښېنستل رپورټونه وایي د پاکستان پولیسو نن د دې کسانو د خورولو هڅې کولې د کوټې ښار په 40 کیلومتره کې د مستنګ په سیمه کې پرون یو شمېر وسلوال کسان دوه مسافر لرونکو بسونو ته وختل او شل تنه یې ووژل په دې پېښه کې یو تن زخمي شوی و په دې حمله کې د توکمیز تعصب نقش لیدل کېږي چې ځکه عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې والو کسانو بلوچستان او پښتانه سره بیل کړي وو او یوازې پښتانه یې وژلې دي د پیښې یو عیني شاهد وحید ازادي راډیو ته وایي
د ایف سی پورډی کې سلور کسه روډ ته راوختلو ول گاډي ودروه استاد گاډي ودروله ول دوه کسان راوختلو شاته لاړو ټول ټول ډاکټر تسیا کم چې نر خلک دی هغه ټول ډاکټر تسیا مر ټول ډاکټر تسلو چې ډاکټر تسلو بیا هغه مر یو لین جوړ کی هغه ډیر مایرول هغه ټکان وکلو مرګره پریوز باندې پریوتلو بیا هغه رالو دا نور ملګریم رالو بیا
هیڅ وسلوال جلی تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. ځینې شاهدان ویلي چې حمله کوونکو د پاکستان د امنیتي ځواکو کالي یا یونیفورم اغوستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جف رات کې د دغو خبرو په اړه پرون په واشنگټن کې وویل
We believe it's possible to achieve a comprehensive
د وای موږ باور لرو چې د جون تر اخره به د تهران د اټومي پروګرام په اړه هر اړخیز تړون وشي. جان کیری په دې اړه د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې نهایي کېدو ته د جون تر اخره ضرب الاجل ټاکل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي پر ایران فشارونه زیاتوي څو ایرانیان پر جنجالي مسایلو جدي پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فیفا مشر ته تلګرام استولې او هغه ته د بیا ټاکل کېدو لامل مبارکي ویلې ده. د کرملین خبر پاڼه وایي چې ولسمشر پوتین دا لري چې د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی دی او دا ټولې خبرې به په نړۍ کې د فوټبال د محبوبیت لزیاتېدو سره مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ پلاتر پرون یو اربیا د انتخاباتو په پایله کې د دې ادارې د مشرتابه لپاره وټاکل شو. د ویل
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دای وایي زه ستاسو منندوی يم چې دا وی بلی څلور کلنی دورې لپاره مو وټه کلم چې دا بیړی بچلو ما دا بیړی به بیا ساحل ته ورسو. ټاکل سوی چې په 2013 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیه کې وسی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسولینو پر امریکا تور لګولای چې د اداري فساد مسله ځکه په راپورته کړي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نشو او اوس د غچ اخستلو هڅه کوي. د فیفا پخوانی مرستیال مشر جاک وارنر چې روانمونی په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسله ډیره شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي چې فیفا د دې لپاره چې په 2020 میلادي کال کې کوربه نه دی انتخاب کړی تر فشار لاندې کړی. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سیپ پلاتر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سیپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاب پوښتنې راپورته کړې دي. دا هغه کلونه دي چې د سیپ په وینا امریکا او بریتانیا غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانه وي. او د امریکا متحدو ایالاتو د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو پوځي کولو او په سیمه کې د پوځي فعالیت د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون په سنګاپور کې ویلي چې موږ د ټولو لانجو سوله ییز حل غواړو او د دې لپاره بای ټولې خواوې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو او د سیمې د پوځي کولو هڅې ودروي. امریکا څو ورځې وړاندې وویل چې د چین حکومت په جنوبي سمندرګي کې د ټوپ ویشتونکي ګرځنده یا موبایل دستګاه ځای پر ځای کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ویلي چې د سیمې ته د پوځي وسایلو د لېږدولو هڅې باید ودرول شي. د ویلي چې فلیپین، مالیزیا او تایوان هم د چین د جنوب په سمندرګي کې د یو شمېر ځایونو د نیولو هڅې کوي خو د چین حکومت په دې برخه کې ډېر چټک او پراخ کار پیل کړی دی. د کارتر په وینا د چین حکومت په تیرو 18 میاشتو کې زرګونو متر مربع سیمه په دغه ځای کې نیولې ده.
غواړی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه بیا ولولې یا واوري د ازادي رادیو پر وی پانیسته ازادي رادیو ټکی اور کې آدرس دی. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ شي او هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ولسی جرګې نن په حکومتي ادارو کې د مقرریانو په اړه بحث وکړ او په ځینو ادارو کې وروستۍ ټاکنې ناسمې وبللې.
که تماما معیارهای شایستگی لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم خانواده اندیوال و رفاقت دامن میزنه.
د کابینه د غړو د سلو کاری ورځو د معرفي کولو په ترڅ کې نن د کرنې او مالدارۍ وزیر خپل پروګرامونه تشریح کړل او شمنه وکړه چې په دغه وزارت کې به ډیر درېدلې کارونه لسره پیل کړي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې وسلوالو تیر ماښام د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شل تنه مسافر په ډز وژلې. له معمول سره سم د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ځوانانو د تاندې څنګې اونیس پروګرام هم مهیروي.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه.
او پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم تر خبري سرویس وروسته استه ملتیا مو وکړئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په سترو ښارونو کې د افم په سله شهره 15 څپه او په اکثرو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو خبرونه لري. ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهوري ریاست په دې کنفرانس کې د افغانستان لخوا د جوړې شوي اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاتوي چې د کنفرانس په څنډه کې به ولسمشر غنی د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی هم دغه کنفرانس د سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ په برخه کې ډیر مهم ګڼي. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او د دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به د دغه کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله محب د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د دغه کنفرانس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کنفرانس کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرانس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولي تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډېر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونوم رسیال خانجان الکوزی وایي په دغه کانفرنس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د خو سهولتونو زمينه برابرول شي.
دا زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د اپریشمو د لارې او د څه مسایلو په ارتباط باندې. دا چې چین هوا ډیر د علاقه خودلې او په دې د هر څه ساتي مرسته وکړي او امیدوار یم چې
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې هیوادونو ته پرې قایل دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې می مخکې ویل د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومتي په حکومتي ادارو کې د وروستیو مقرریانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او هغه له معیار سره سمې ونه بللې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اساسي تشکیلاتو قانون د جرګې ته واستوي تر څو تصویب سي. د دغه جرګې نننۍ غونډه زموږ همکار اسدالله الدین سره لیده او په اړه معلومات راکوي.
ډېره مننه سولمل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بله، وروستل دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په دفاع وزارت کې ځینې مقررې وکړي او د غرض ملي امنیت په عمومي ریاست کې. نو د افغان حکومت دې ګمارنو او مقررېو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي او دوی وایي چې په دې مقررېو کې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، مسلکیتوب ته پام نه دی شوی او یوازې د قوم او ګوند له مخې دغه مقررې شوې دي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنې هم تر ډېره په همدې مسایلو راڅرخېدلې. ښده چې د دو تنو وکیلانو فکوري بهشتي او نقیب الله فائق لاندې څرګندونې او انتقادونه واورو.
ټولې هشت مه گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایه مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی. که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
باید وایم چې په دې وروستیو کې دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم سانګزای ولسمشر معرفي کړ او دغه راز د دفاع وزارت لومړی مرستیال او لوی درستیز دغه راز راپورونه وایي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې د ملي امنیت دوه مرستیالان له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. راپورونه وایي چې د ولس چې د ملي امنیت د ریاست دوه مرستیالان یما کرزای او حسام الدین حسام له دندو لرې شوي او پر ځای د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی او دغه راز ولسمشر د بخوانی مرستيال مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم ټاکل شوی دی. د اجمل عبید عابدی ګمارنه د ول د جمهور د ملي امنیت د ریاست د مرستيال په توګه خپل اشرف غنی احمدزی هم په ټوئیټر پانه کې تایید کړی دا هغه ته د دندې مبارکي ورکړی ده. د وکیلانو د دې انتقادونو او د بحثونو وروسته د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د حکومت د تشکیلاتو اساسي کرخې دوی ته ورولېږي تر څو دوی په دې برخه کې غور وکړي. اخر د چې د ښاغلي ابراهیم لاندې خبرې هم واورو.
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده و باز هم ایره ما پیگیری میکنیم که باید ایره روان بکنه که تا از این نوعیه مشکلی که ما داریم، مشکلی که مردم افغانستان داره، باید رسیدگی صورت بگیره.
باید وایم چې افغان حکومت له دې وړاندې ورته انتقادونه رد کړي دي او ویل دي چې دوی په مقررېو کې تل د مسلک اصل په پام کې نیسي او معیار ته پام کوي او وایي چې ټول مقررې د ورته او په اساس باندې کیږي.
بله، لودین صاحب، ولسی جرګې خړو نن دا ونویل چې دوی د حکومت سره غوښتنه لري چې بعد د دفاع وزارت کاندید معصوم سانګزی دوی ته ورسي او د دې لپاره د باور او عدم اعتماد رای صندوق کې شول سي داسې غوښتنه نن مترکړه.
بله، د معصوم سانګزی خبر هم نن په ولسی جرګه کې یاد شوله. د ولسی جرګې اداري هیئت ویل چې معصوم سانګزی دوی ته معرفي شوی دی د دفاع وزارت د کاندید په توګه، خو غوښتنه وکړه چې باید د تحصیلي اسناد او دغه راز د دوګونی طبیعت موضوع ورته د حکومت له خوا نه واستول شي تر څو دوی هغه اسناد وڅېړي او له هغه وروسته ورته وخت ورکړي چې خپل پروګرام تشریح کړي او له هغه وروسته به معصوم سانګزی ته د رای ورکونې صندوقونه کې خدل کیږي. معلومه شي چې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي او کنه.
بله، اسدالله الدین، ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، اسدالله الدین چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکې د حکومت په سطح پر روسي مقرریانو اندېښنه څرګنده سوې او له حکومت څخه د غوښتل سوې دي چې باید د مقرریانو د قانون مسله دوی ته راجع کړي څو دوی د قانون تصویب کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واردله چې پر همدې څپو باندې د ماښام د وو بجو څخه د سهار تر وو بجو پورې خبرونه لري. خودم کړی د ازادي رادیو خبري مسایل تعقیبوي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزیر وای په سلو لومړی ورسو کې به د وزارت دسکا په حرکت راسي او ډیر دریدلې کارونه به له سره پیل سي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې له رسنۍ سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او ویل چې دا پلان یې ټولو ګواښونو ته په کتو چمتو کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د یوسف ځدران چمتو کړی راپور ته.
د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ په دوام د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت د خپلو سلو لومړیو کاري ورځو پروګرام له رسنیو سره شریک کړ. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزیر وایي په راتلونکو سلو ورځو کې د هیواد د کرنې او مالداري برخو د ودې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په تطبیق سره به ډیر خلک د بدلون احساس وکړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلېدو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي.
هر بخش بر ما کارهای عمده است. در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جیب باغ جدید تأسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها. یعنی در هر بخش ما کارهای عمده ای را تطبیق میکنیم. کارهایی است که مردم احساس ازیره کنند که حکومت امراشان همکار است و کارهایی است که ما برنامه های دراز مدت طرح میکنیم.
ښاغلی زمیر وایي د هیواد په 5 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي. د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي. د باغونو 3500 اجرې بزمکه بیا رغوي. د باغدارۍ لپاره پالیسی بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو کمیدو لپاره کار کوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کېدو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یو کال کې به د 1500 ټنو غوښې ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزیر داسې مال خپل پلانونه تشریح کوي چې له دې وړاندې د سوداګرۍ او حج او اوقاف وزیرانو هم خپل سل ورځني پروګرامونه له ملت سره شریک کړي دي. که څه هم د افغانستان ځینې وزارتونه او کله کله ادارې د کافي بودیجې د نشتون څخه شکایت کوي، خو د کرنې وزیر وایي د سل ورځني پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بلخوا د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي د کرنې وزارت د سل ورځو ټول او په تیره بیا اوبو لګول لپاره د غي وزارت پلان د سټایلو دی. د کرنې پونزي استاد ډاکټر میراقه حسینخیل ازادي رادیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتل لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسېږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
که چېرته دغه نقطې چې د یادې کړي که د کار وشي او یا عامه جامه راغوسته شي، افغانستان به د اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبر داره چې یو ټیم په صداقت راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي. انشاءالله امیدونه شته چې دا کار ستراتیژي ځکه چې وزیر صاحب هم که موږ ورته ګورو توانایي شته. یو ځوان ده، بااحساسه ځوان ده، تعلیم یافته ځوان ده.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالداري په برخه کې د پروژو د تطبیق سره دلچسپي لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي. د چارو کارپوهان وایي که وزارتونه روغتیا وکولی شي چې په سلو ورځو کې دا کارونه چې له ملت سره ژمنه کوي بشپړ کړي، تر ډیره به په افغانستان کې بېساري کار وي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ لالارې ترلاسه کړي. او د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې او ټویټر پاڼې ادرسونه به دي facebook.com/azadiradio او twitter.com/azadiradio. تاسو کولی سي په دې پاڼو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي معلومات، خبرونه او راپورونه ترلاسه کړي. د کابل چاپ ورسپانو نن په زیاترو مطالبو کې د افغانستان په شمال کې موجوده نامنیو او د غرض ولسی جرګې د مشروعیت په ارتباط باندې ځینې مطالب خبره کړې دي. د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین د غرض پانی کتلی او پاړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نه امنیو او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورسپانې په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستې چې ویلي دي که حکومت دې کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشیا به ورته په لوی سرخوږي بدلې شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نه شي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دوو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنه شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
مینه سرګردان هغه افغان هنري فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې سوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغاني ژوند انځور سوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراګ ته تللی دی او د صدر ډو خبریالې ملالۍ بشیر ګواش له ده سره خبرې کړې دي. له ده سره د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د ورتګ په اړه پوښتلې دي. ښاغلی برکی په ځواب کې وایي
زمونږ د چک جمهوریت ته راتګ هدف په دې کې و چې دلته زمونږ فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دورې چشنواري او سینما یا فلم چشنواري کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشنواره کې.
برکې صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د په ځانګړتیا باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید چې توضیح ورکم. اول تخنیکی مسئله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې د افغانستان په نوم چې جوړیږي د خپل تخنیک له لحاظ، سینمایي تخنیک له لحاظ، د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې پخوا په اروپا کې په 1985 کلو کې دا تخنیک امتحان شوی د ځینو لوړو لویو کارګردانانو یا ډایرکترانو لخوا. او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تخنیک په کار اچوله. او په دوهمه برخه د خپل د تیم و موضوع په اساس په انتج فلم د لیدو ورده په دې خاطر چې دغه فلم د یو 12 کلنه انجلۍ چې د سفروش ده د کابل په بازار او خارو کې د ژوند تصویرګر ده یا تصویرې د ژوند. او په دې خاطر دا فلم د خپل خصوصیت په لحاظ باندې د انسانانو د مصائبو زجر و بلا چې دیگه کاغی یا تجربه که امدا اوس ما افغانستان که ده ده و مسایب و پباره که ده. دا فلم هیچ کم سیاسی قومی اختلافی اختلافات ایدئولوژیکی نوری ارخی نلری.
تر اوسه په افغانستان که دنه نه او ده باندی ده دی فلم هر کلی په چه دول سوی دی؟
ده ده فلم هر کلی دیر مثبت و او دیر به منگل نظره او د واقعیتو پا اساس باندې ډیره زیاته وه. په دې خاطر چې اول د پرنیوال سطح کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم فستیوال ته انتخاب شوی و د فبروري میاشت کې. 15 واره هلته نمایش ورکړل شو او بیا د دغه فلم افتتاح کابل کې وسو دو هفته مخکې درې هفته مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم کابل ښار کې نمایش ته ورسېد. اول افتتاحیه رسمي په افغان فلم کې وو، دویمه د هاریوب په سینما کې وو د عامه خلکو لپاره، او یو واره هم د کاناډا په سفارت کې چې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل شو.
د امینی سرگردان افغانی فلم پروڈیوسر و چې د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره مرکه درلوده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي خبرونو په اړه هم معلومات ترته خپریږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یو بیا لنډ خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. په بلوچستان کې ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شول نن د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کېناستل. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله یې ذکر راپورته کړي چې له دوی غچ واخلي. امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری با نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبري وکړي.
اوس هم په مکړی وروستو اقتصادي خبرونو ته
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي پسرلی به په هرات کې د سلما بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت د اوبو د برخې معین شجاع الدین زیایي ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي او تخنیکي ستونزه نشته او د یادې پروژې کار د مخکني پلان سره سم روان دی. ښاغلی زیایي وایي د دغه پروژې کار به د ژمي تر پیلېدو مخکې پای ته ورسیږي او په ژمي کې د اوبو د ذخیره کولو وروسته به راتلونکي پسرلی د سلما بند برښنا تولید کړي. چارواکي وایي د سلما بند 23 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري او شاوخوا 15 زره هکتار ځمکه به په دایمي توګه خړوب کړي. دغه بند د هند په 115,000 ډالر مالی لګښت جوړیږي. د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداری وزیر وایي په سولو لومړی ورځ کې به د وزارت دستګاه په حرکت راسي او ډېر د ریډلي کارونه بل سره پیل کړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د شنبه په ورځ په کابل کې له رسنوي سره د سولو کاري ورځو پلان شریک کړ او وایي دا پلان یې ټولو غاښونو ته په کتو چمتو کړی دی. له دې سره د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي په افغانستان کې دې برخې ته پاملرنه مهمه او د خلکو دلچسپي ډېره ده. دوی وایي که د پلان مدیریت سم وسي دا وزارت کولای سي ورڅ خبريالۍ راووځي. جمهور رئیس وایي چې ولسمشر باید د جون میاشتې په لومړیو کې د شانګهای د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جمهوري رئیس د مطبوعاتو د دفتر سرپرست حمدالله محیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د اجنډا پر ټاکلو کار روان دی. په دې کانفرنس کې تر ډیره د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه او په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري خبرې کیږي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 15 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپېته پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. خو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو، په فراه ولایت کې د اوناب ګل مشاعرې نهمه کلیزه تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د کابو 1500 فراهي شاعرانو د شعر د مینوالو په حضور ولمانځل سوه. په دغه مشاعرې کې ګډون کوونکو شاعرانو د افغانستان پر اوسنیو حالاتو خپل ترتیب شوي شعرونه راغلو کسانو ته وړاندې کړل. نورحال له فراه څخه زموږ د همکار په راپور کې.
دانا گولا مشت هر وقت پسرلی را ولا بوچی گلان که هر سیم گلالی را ولا
تا دقیقه مشاهره که شاخوا 15 شاعران خپل شیرون را غل منوال توران دکرل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعری په پیل کې وویل د نابګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د نابګل په اړه هم ترتیب شوي وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د نابګل ستاینه
د سنځل ګلو انار ګلو بادام ګل په رقم د اناب ګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سیند نارنج ګل شاعر جهان پیژني د فراه هر شاعر نری ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې په روانې جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې ترورست بولي او څوک القاعده چا په د امنځ کې اشنا وکړله فایده ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه لویا اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو موږ د پای ماته که نړۍ د نور میدر.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو راښودلی، کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو راښودلی، د ټوپک سره آشنا شوم احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته یې په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې کله یوې خوا ښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت د جنتو چې گمراهانو تکړې لکه تلا چې د ټګانو بازار ته اوسې د سلو کالو اټي د میوه انګار ته اوسې.
د نابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه اسمان لاندې پروګرام نن خبرېدو ته چمتو دی. دغه پروګرام پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته پیلېږي او تر 15 بجو پورې دوام کوي. د دې یو دوه ساعته پروګرام په لومړۍ برخه کې لومړی یو ساعت په افغانستان کې د برېښنا او د برېښنا د پیسو ستونزې ته ځانګړی سوی او په د اسلام له نظره د مخالفینو له لورې د افغان سرتیرو پر وژنې او دا چې دا موضوع څه حکم لري، پر دې به د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د خپرونې له میلمنو سره بحث ولرو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیگاش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان و د وسلو په زور تښتولي چې پر ځینې ډزې کړي، شل تنه ځینې وژلي او یو تنه ټپي کړی دی، 15 نور یې بیرته خوشي کړی دی. وژل سوي کسان اکثره پښتانه دي. پر مسافرو د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په ریپورټ کې.
لپشین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچی ته روان و چې ماخوستن د کوټه ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټکوچانو مې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ویې درول. شاوخوا 25 مسافر یې ځنې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلي غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې یې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 25 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشي سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله. لپشنه دوه بسونه کراچۍ ته روان سوي وو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. 40 مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه وروڼه وژلي، دا د دوه قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل سویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د عیدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل سویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل سویو کسانو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل سوي کسان د پښین میزی اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د همدې پیښې په غبرګون د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د هغو کسانو کورنیو چې پرون په دغه پیښه کې په حمله کې وژل سول، نن د حکومت پر ضد احتجاج کړی او د بلوچستان د اعلی وزیر او والي د دفتر مخې ته ناست دي، خو رپورټونه وایي چې پولیس یې د خورولو هڅې کوي. په مستنګ کې چې د کوټې ښار په 40 کیلومترۍ کې پروت دی، پرون یې شمېر وسلوال کسان دوو مسافر وړونکو بسونو ته وروختل او 40 تنه یې ووژل. که غواړئ په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ.
آزادی رادیو لونه تر ورځې پونه کې
د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې هغه سړی چې د سلک روډ یا ورېښمو لار په نامه یې د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه، د نیویارک په یوه محکمه کې په عمري حبس محکوم سو. د امریکا د حکومت په وینا سلک روډ پر انټرنیټ تر ټولو پراخ او اسانه د جرایمو مرکز و، ځکه چې هر چا د کمپیوټر له لارې کولی سوای چې که هر ځای وي هر ډول نشه یي توکي وپیري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې یوې محکمې هغه سړی چې د انټرنیټ له لارې نشه یي مواد پلورل پرون په عمری بند محکوم کړ. د راس البرچ په نامه دا سړی اصلي د سان فرانسیسکو ایالت اوسېدونکی دی او د ورېښمو لارې په نوم یې د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه. د امریکا یوې قاضي کاترین فورسټ د دې ویبپاڼې څخه د اخیستل شویو نشه یي موادو له لاسه د شپږو مړینو یادونه وکړه. قاضي د 50 نورو کسانو یادونه وکړه چې د دې ویبپاڼې د نشه یي توکو له لاسه یې ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړی وای. میرمن فورست ویل چې د عمرې بند سخته سزا په دې ضروري و چې هغو خلکو ته څرګنده سي چې غواړي ورته کار وکړي چې داسې کارونه جدي پایلې لري. میرمن فورست د دیرش کلن راس د 1.3 میلیون ډالرو د ګټې ضبطېدو حکم هم ورکړ. څارنوالانو ویلي چې دی د 2011 کال او 2014 کال په موده کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروینو، کوکاینو او نورې غیر قانوني نشه یي موادو د خرڅلاو طرح دی. راس په 2014 کال کې ونیول سو. د راس البرچ قضیه د انټرنیټ له لارې د جرایمو او حکومت د څارنې په برخه کې یوه مهمه قضیه ګڼل کیږي. حکومت سلک روډ ویبپاڼه د اوسني عصر د جرایمو تر ټولو پراخ او اسانه انټرنیټي بازار بللی دی. د دې ویبپاڼې له لارې هر چا هر ځای کولای سو چې د خپل نوم په نه څرګندولو سره د امازون ویبپاڼې له لارې پلورل وکړي. باور کیږي چې د سلک روډ پیرودونکي د برتانیې، هسپانیا او فرانسې په ګډون په شمالي امریکا او اروپا کې د لسو هیوادونو څخه وو. راس البرج په یوه لیک کې له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د ازادۍ لیدلو موقع ورکړي، خو قاضي وویل چې د البرج لخوا د 5 کسانو چې د خپل تجارت ته ګواښ بلل د وژلو پلان کافي دی چې د ده د مجرمانه کرکتر څرګندونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د مرکز کلا څخه محمود غزنوی په خپل رالېږلي سمس کلي کې د روغتیا د وزیر څخه غوښتنه لرم چې د کلا په مرکز کې یوه نسایي ولادي شفاخانه جوړه کړي. احسان الله خوستوال په خپل پیغام کې لیکلي د له څه وخت راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او دند پټان لاره زیاته نامنه سوې ده، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. محمد الله له بدخشان لیکي د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي، یادا چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلن کوي او که مخه نه نیول کیږي نو خلک به په وړاندې ودرې شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي اشرف غنی څخه دا هیله لرم او غوښتنه کوم چې په فساد تورونو لوړپوړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنه کړل سي او د قانون منګولو ته باید راکش کړل سي او حساب باید ورسره وسي. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ څخه لیکي د رئیس جمهور په نوو اقداماتو ډیر خوشاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي. الحاج غلام سخی وردک له په خپل سمس کې لیکلي له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سوله کې رښتینولي وکړي او نور دې دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي هله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وای زما د پیغام را نشر کړی، دی وای د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي، زما د لوړپوړو چارواک څخه د غوښتنه ده چې دغه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دوستانو که تاسو مخړی د افغانستان پر بیلابیل مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړئ او که تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لرئ نو د 1013 شمیره لالارې کولای سي مشته سیمسونه واستوي او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خبره کړو. خو زه رواني خبرونه راپورونه او خبري مطالبه هم دلته پاید رسیږي. په پات شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهیروي چې نورګل شفق برابر کړی.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیوال ورځ ده او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې عزتي دمام شاکر تراغه ډیر خزان را تخکاری ده.
دې کې څه خوند دی چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي اجازه ته هم نن خونو سکه
دغه یاران دوستان مس یو بل سګریټ ورکی ونسه یو دمو ځا په کیسه کې مکیږه وې و دنیا 5 ورځې د څه چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو د میلادي کال د مای میاشتې یو دیرشمه چې د 1940 کال د غبرګوري لسمه کیږي د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 40 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسی جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګریټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی ته ویلي وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټولګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چاته رسیږي او ضرر هم هر چاته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په عوض به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپل همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپل د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د موادو مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسو ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه لیکل شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په دې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کې یې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی، او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کی او څوک خبره نگی نو بیا هیڅ نشو. په قانون لمخه یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانه ته خاص وظیفه ورکړل شوې دي، چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري او دا صحیح مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازار په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منظوري پکې اخلي، وزارت مالیات ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړي وظیفې ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دی دوستانو چې تنباکو پکې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیې د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي.
په تیره هفته کې د ولسی جرګې د صحت کارکرګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله من یم چې ولسی جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوتای سګرټ څوک اخلي، یو کوتای سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت تمامېږي، اما په ټوله دنیا کې ارزان ترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي. او همدا علت ده چې څوک یې د شوق څه کوي او څوک یې د سنه څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئن یم چې په دې کې به کموالی راشي.
مننه هم زولو چې تاندې څانګې اورئ. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تمباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې، زموږ بعض عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه او داسې ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بله د مشران هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپله دا کار شروع کوي. په ریسرچ کې دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله وار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ ستره مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوی دی. او په سروې کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تمباکو استفاده کړی و. نو د دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډیر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکي محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو پسې دکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
زمونږ ځینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت یې هم نن خوندو سکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان خودنې یا په اصطلاح له سټایل کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلاری کوي. دغه ځوانان همداسې څه وایي.
سیګریټو باندې دا مختشم دا موټرو کې خلک سکل دا خخه موټرو کې عزت دماغ شاکر ترغه ډیر خزان را تخکاری دي چې ډیر غټ تجار غوندي معلومې ده. او سیګریټ سره می ډیر مینم ده.
یاران دوستان مسیو بل سیګریټ ورکی ونسه ونسه یو دمو ده په کیسه کې مکیږه و. دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی و نو بس تاسې کله کله بم یو دمو وای اخر دی حالات ورستم روزانه مسکاوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکړالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
د ورځ کې یو کوتی څکم چې وینې څکم په سر مې درد دي. دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي. نه نه سیګریټ نه مخکې بیخي نه کول، نه تر اوسه ډاکټر ته تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلې. مشکل دا ده چې منع کېدی تی نه شم.
ځانو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټ څکولو له ځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو یا په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډیپریس کوي. دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، یا کاذبه خوشحالي په طب کې موږ ته وایي یوفوریا. دا ورته پیدا کېږي، دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپل موت ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او تر سره ناست دی غلګین. د دواړو زیاتونه لري. په کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په کې اکثره ماشومان د سابنده د اسما په ناروغۍ اخته کیږي. او سیګریټ خپل د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړه رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي او یا ام آی چې زړه په کم خونه باندې اخته کیږي، زړه ته وینه رسیږي، رګونه تنګیږي، او حتی د ډېر مرګونه حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي.
که اراده کلکه وي هم زولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښیي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج نوکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون سایکوتراپی چې ډاکټر مریض روحن تداوی کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي که په دې باندې مونږ شو بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کیږي په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سګرټ متبادل یو شی شي نو دغه ټولې لارې شته خو اصلي خبره دا ده چې د سګرټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت مدني ټولنې آزاد رسنه یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي
وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته څرګنده شوه چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو خو موږ پخپله څه کولی شو د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړی
کله چې د سګرټو نه ورپورته شي یو څوک په چارسو په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي نو کله چې اقتصاد خراب وي او دی په یو عمل معتاد وي نو طبیعي خبره ده چې هغه به په ټولنه کې جرمونه کوي د جرمو کچه به لوړېږي هغه به غلاوې کوي هغه به قتلونه کوي هغه به لارش کوي نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې ورونو هغه څه چې اسلام حرام کړي دي د موږ تاسې دین حرام کړي دي هغه د تاسې صحت ته د تاسې جامې ته د تاسې ملک ته د تاسې اولاد ته مضر دي د هغوی مخه ونیسئ خیر ده که حکومت یې نه عملي کوي دا یې تاسې په ګټه ده اقتصاد مو په مخ شي صحت مو ورسره ښه کېږي نو دا قانون که په هر کور کې مونږ د خپله عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمنده یوه تندرسته ټولنه او جامعه به مونږ منځته راوړو
ملګرو تر دې مخکې چې تر 2013 تنباکو 8 میلیونه وګړي ووژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو پاک الله مو مل شه
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.